پشان چاپیریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګنه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپیریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه و اوسېدلي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
په ننګرهار کې د پرله پسې دریو چاودنو له امله 8 تنه وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولی ویاند وایي 13 شپه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار د بهسودو پلاته څیرمه د کرکټ په لوبغالي کې د رمضان کپ پیل شوي سیالیو پر مهال دغه چاودنې وسوې. تر اوسه د دې پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایداره حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وسي. نوموړي یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللی و وویل په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو وایي دوی ځان مکلف بولي چې په دې فوقالعاده غونډه کې برخه واخلي او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي وښيي. د استنبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو استازو برخه واخیسته. په خوست کې نن سهار د مقناطیسي بم چاودنه وسوه. نن سهار 9 بجې د خوست ښار د سپین جماعت په سیمه کې په یو شخصي موټر پسې د چسپکې بم چاودنه وسوه چې د موټر چلوونکي پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې ټپي شوی کس حکومتي دنده نه لري. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون په وروستیو خبرو سوي پایلو کې ویل دي چې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر ائتلاف ګټلې دي. د مې د 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یو اونۍ وروسته یعنې نن خبرې سوي، لمخې د صدر اعظم حیدر العبادی بلاک په دریم کتار کې دی او د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران په لومړی شو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی دی. او په امریکا کې چارواکي وايي د ټکساس ایالت په یوه لیسه کې وسلوال ډزې کړې دي چې د زده کوونکو په ګډون یې لاستنه وژلې دي.
دوستانو، خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. وسم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. د ازادي رادیو 19 پروګرام خبريږي د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد النافي همت زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې د فرای ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د حمید کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې 9 تنه د کاچاکو په تور ونیول شول. د نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دی 9 تنه غوښتل په خپلو خېټو او بکسونو کې 4 کیلو ګرامه هیروین د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر لالارې هند ته کاچا کړی چې پولیسو ونیول. په ورته وخت کې پولیسو په کابل، جوزجان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاکو په تور 14 تنه نیولې چې 2 کیلو ګرامه هیروین، 114 کیلو ګرامه تریاک، 155 کیلو ګرامه چرس، 811 کیلو ګرامه کیمیاوي مواد او 240 ګرامه شیشه یا کریستال هم ورسره نیول شوی دي. په هرات ولایت کې 3 تنه د نشئی موادو د کاچاکو او خرسلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښې کې د اتمې حوزې پولیسو 2 تنه هغه مهال نیولي چې 8 کیلو ګرامه چرس یې د اوبی ولسوالۍ له لارې د ولایت مرکز هرات ته انتقالول. له بله پلوه د هرات پولیسو د نشئی موادو یو پرچون خرڅوونکی د هیروینو له 503 پوړیو سره یو ځای نیولی چې په ښار کې یې نشئی مواد خرڅول. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د هرات پولیسو په 2 پیښو کې ایران ته د لسګونو کیلو ګرامه تریاکو د لیږلو مخه ونیوله او په دې تور یې 2 ایرانیان هم نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر خلاف 22 عملیات کړي دي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانګزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو تیره اونۍ د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې 22 عملیات کړي چې په نتیجه کې 24 کسان له 228 ګرامه هیروینو، 28 ګرامه شیشې، 508 ګرامه چرسو او 414 کیلو ګرامه تریاکو سره نیولې دي.
په دې ورسته یو مېش کې تنها موږ توانېدلی یاستو چې 28 تنه چې په بېلابېلو سیمو کې د کابل د نشه یي توکو راکوټه باندې پوښت ولایتام نیولې دي. همدارنګه یو ځانګړی عملیات چې د کابل پولیسو د دسار ولسوالۍ کې درلودل، 4 تنه مول په 10 کیلوګرامه هیروینو سره یو ځای د دسار ولسوالۍ څخه نیولې.
د یادونې وړ ده چې د کابل پولیسو د روان شمسي کال له پیل څخه د نشه یي موادو د خرڅونکو او کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په برخه کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې تر 1000 زیات معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته سپارلي دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی په هوایی ډګر کې 2 تنه نیول سوي چې غوښتل یې هندوستان ته نشئی مواد کاچا کړي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی د هوایی ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن د سیشن می پورز رسنیو ته وویل چې د 2 تنو د هیروینو شپوی د کپسولونو په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هند ته کاچا کړي چې پولیسو ونیول او تر نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل. د یادونه وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته د نشئی موادو کاشاک ډیر سوی چې یوازې په تیرو 3 اونیو کې نږدې 40 تنه په کاچا کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 88 کیلوګرامه نشئی مواد نیولي دي. د جوزجان ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی رسنیو ته وویل چې 2 کاچاقونکو غوښتل په موټر کې 88 کیلوګرامه ځای پر ځای کړي تریاک د بلخ ولایت له چاربولک ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته کاچا کړي چې د پولیسو لخوا ونیول سول. تورن کسان تر لومړیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سول.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د فراه ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د رول په اړه څېړنه.
له بده مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشي مواد دي.
د نشي موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه.
د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه.
د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی.
د ادریس په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
ولید ورځ مې وسواتصور پیدا شي زر پی به مې پک پیدا کوم په ادریس هو به مې کوټه ورکړي نو به مې د بس په لښه وای.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
راځي دا به په محکمه کې معلومه شي. زر دواړه را کوشي
کمانډان صاحب. مونږ پریږده دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته بیایو.
اوس خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان حکومت د فراه ولایت پر مرکز باندې برید کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه څېړنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نشي مواد د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی څېړنه کوي چې پر فراه ولایت باندې برید کې د نشي موادو قاچاقونکو څومره لاس درلود. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د فراه ولایت د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت د نشي موادو د کشت په مرکز او د افغانستان له شمال څخه بیا غربي ولایتونو او ایران ته د نشي موادو د قاچاقو په لاره بدل سوی دی. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې یوسف زدران وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د سې شنبې په شپه له غو سیمو څخه د فراه پر ښار برید وکړ چې کوکنار پکې کرل کېدل او یا هلته د مخدره موادو کاروبار کېده. له امریکا څخه خبرېدونکي سټار اینډ سټریپس ورځپاڼې لیکلي چې فراه ولایت د افغانستان له شمال څخه هلمند او ایران ته د نشي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او طالبان له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو له لارې خپل جنګیالي تمویلوي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نشي مواد د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه بولي او زیاتوي چې له طالبانو څخه د فراه ښار له پاکولو سره سم څېړنه پیل کړي تر څو په فراه ولایت کې د برید او نام نوې په برخه کې د نشي موادو د قاچاقو ونډه هم وڅېړي.
له بده مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشي مواد دي او له شک پرته چې طالبان له نشي موادو څخه تمویل او تشخیص کیږي. موږ د سه شنبې ورځې د برید په اړه څېړنه کوو. د ترڅو معلومه شي چې په دې برید کې د نشئی موادو ونډه څومره ده.
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات چاته میاشتې مخکې پیل شوي. په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. تیره میاشت افغان او بهرنیو ځواکونو د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو ګډ عملیات وکړل چې د نشئی موادو یوولس کارخانې ویجاړې او د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت کې نشئی مواد هم له منځه یوړل. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي میرمن همیره ایوبی په فراه ولایت کې د جګړې او ناامنۍ ستر عامل نشئی مواد بولي او زیاتوي چې فراه د هیواد له شمال څخه لویدیځ ته د نشئی موادو د قاچاقو په لاره بدله شوې او په موجوده ناامنیو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو لاس
په فراه کې یو مسله د نشئی موادو ده. د مهال فراه د نشئی موادو د کښت او تولید په مرکز بدله شوې ده. په بکوا ولسوالۍ کې د اوبو زرګونه څاګانې کیندل شوي او هلته عام خلک او طالبان تریاک کوي چې حاصلات او عوایدې مستقیم طالبانو ته رسیږي. همدا وجه ده چې فراه تل ناامنه وي.
د فراه ولایت د دوهمې پلې لواء ویان نورالحق خالقي ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې د نشئی موادو د تولید ډېرې کارخانې د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو قمندانانو په واک کې دي چې د فراه په جګړو او ناامنیو کې زیات رول لري. میرمن ایوبی په فراه ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه د ناامنیو د ختمېدو راز بولي. دا ټینګار کوي چې د نشئی موادو د شبکو په ځپلو سره به د شمال او لویدیځو ولایتونو ترمنځ د ناامنۍ او نشئی موادو د قاچاق دا لړۍ هم ختمه شي.
یوسف زدرانو چې د فراه ولایت په وروستیو جګړو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د رول په اړه راپور اوروه، بیا هم د نشئی موادو په قاچاقو خبرې کوو. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشئی موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه تر پخوا ډېره سوې ده. د دې مرکز ویان خالد احمد موحد وایي دوی ته په 1416 لمریز کال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور د 28 ښځو دسیه رسېدلي دي. په دې دسیو کې 28 ښځې دي چې د ابتدایا مکمله خوا په جزا محکوم سوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. په ورته وخت کې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او مافیایي ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوو لارو او تاکتیکونو هڅه کوي او غواړي چې له ښځو څخه د خپلو هدفونو لپاره کار واخلي. په دې اړه راپور لرو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو قاچاق اوس کورنۍ شوی او د ځینو کورنیو ټولغړي پکې ښکیل دي چې د ځینو قاچاقي ډلو مشري ښځې کوي. احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په 1496 لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور 131 کسانو دوسیې د مرکز ته استول شوي چې 28 ښځینه قاچاق کوونکي دي او په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. د خغلی موحد په خبره پخوا به ښځې د نارینه و لخوا د مخدره موادو قاچاقو ته اړیستل کېدې، خو اوس ښځې خپله په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاقو کې لاس لري.
پخوا د مخدره موادو په قاچاق کې له ښځو څخه ګټه اخیستل کېده او هغوی دې کار ته مجبوره کېدلې، خو د 1396 لمریز کال په یو شمېر قضیو کې ثابته شوه چې ښځو یې مشورې او مدیریت کاوه، لکه د مخدره موادو د تولید قضیه، د قاچاقو قضیه او قاچاق کوونکو قضیه. له دې قضیو نه داسې څرګندېږي چې اوس یو شمېر ښځې خپله هم په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېلې دي.
تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویلی و چې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ښځو او ماشومانو څخه کار اخیستل کېږي او د دې تر څنګ د نشئی موادو قاچاقو ته هڅول کېږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ویلی و چې افغانان له 2 کالو راهیسې د انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې پر وژلو سربیره د مخدره موادو د کښت او قاچاقو له لارې هم قرباني کېږي چې یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اغلی عظیمی لیدې کبل هم اندیښنه خودلې و چې افغان میرمنې او ماشومان د مخدره موادو د معتاد کېدو له ګواښ سره مخ دي او باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری وایي چې دوی پولیسو په 1496 شمسي کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور 28 ښځې نیولې او اړوند ادارو ته یې سپارلې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1496 نریز کال کې 28 ښځې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې چې ډېره برخه یې په کابل کې نیول شوې ده.
د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د نشه یي موادو په قاچاق کې له ښځو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. خو د ښځو چارو وزارت موینه سپوږمۍ وردګ که څه هم وایي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې د ښځو لاس لرلو په اړه تر اوسه پورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی شوی، خو دا کار پر ښځو باندې د تاوتریخوالي یو ډول بولي.
تر اوسه پورې داسې یو گزارش موږ ته نه دی کړل شوی. واقعا رسمن باید موږ خبر شو د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي، په هره برخه کې استفاده ترې کوي. نو حتما دا شی به موجود وي. دا یو ډول هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي، او د دې مخه باید ونیول شي او پلانونه ورته جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د 1906 نوي کال د راپور له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1906 نوي لمریز کال کې د هیواد په کچه 2408 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په پایله کې 2848 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور نیول شوي، چې په دې ډله کې د بهرنیانو په ګډون د افغان حکومت یو شمیر مامورین هم شامل دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په قاچاقو کې د ښځو د ونډې په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1906 مزنی سپو خبريږي، او اوس د نیکوتینو په نوم د یو ډول نشي موادو په اړه معلومات سره شریکوو. نیکوتین یو ډول زهري مواد چې په تنباکو کې تر نورو موادو مقدار زیات دی، او د طبي ډاکټرانو په وینا ډېر استعمال یې د خطرناکو او وژونکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د نیکوتینو استعمال څه ډول اتحاد دی، نیکوتین په کومو شیانو کې شته، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد وي درملنه یې څنګه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سید حبیب اروار سره شریکې کړې، او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نیکوتین څه ډول نشي ماده ده.
دا د هغه موادو په جمله کې دي چې هم ګټه لري وجود ته هم تاوان، خو د دې اندازه چې لږ زیاتوال راځي دا په زهرو بدلي. دا نیکوتین چې کله وجود ته داخليږي د 2 ثانیو په وخت کې دا مغز ته رسیږي، او دا بیا په مغز کې د یو بلې مادې د ترشح یا د پیدا کېدو عاجل سبب کیږي. نیکوتین یو اندازه ضروري مواد دي چې دا اصلا په سترګو باندې لیدل کیږي.
نیکوتین په کومو شیانو کې استه؟
دا په سبزیجاتو کې شته، خصوصا په شنه مرچک کې زیات پیدا کیږي، دا په حبوباتو کې پیدا کیږي، خو زیات اندازه د دې چې و ثابته شوی دا په تنباکو کې دي. چای کې حتی شته د موجود دي.
په نیکوتینو باندې کېده چې یو څوک معتاد شي،
یو غټ مشکل هم دا ده چې دا ډیر زیات د احتیاط سبب کیږي. څوک چې سګرټ څکي یا چلم څکي، او دا زر د احتیاط سره عادت اخلي، دغه نیکوتین دی چې سړی بیا ورباندې معتاد کیږي، بیا نشي خوش کولی. یک خوشکوي نو لږ څه فکر کوي چې تکلیف غواړي، وخت غواړي. دا چایو کې هم نیکوتین موجود دی، نو همدغه چای موږ تاسو افغانان معتاد یو ورسره، خو دغه احتیاط نسبت هغه احتیاط ته فرق کوي. همدغسې چای دی یا قهوه د اندازې نه زیاته شي، او خصوصا شین چای، دا کېدای شي د نورو ناروغیو سبب شي.
اروال صاحب، تاسو وویل چې نیکوتین د احتیاط سبب کیږي، سړی ورباندې روږدېدلی شي، نو بیا هغه څوک چې په نیکوتینو باندې روږدېده، د هغه نښې نښانې څه دي؟
یو خو د ده دغه شیانو ته چې نیکوتین پکې موجود دی، دې ته زیات اشتها راځي. دویمه خبر دا ده چې په اوله کې سګرټ یا نسوار شروع کوي، زیات اندازه نیکوتین اخلي، د ته دفتن استفراغات کې دېش پیدا شي، او د دې په خوا کې اشتهای بیخي د منځه ځي، حتی په ځین وخت په وجود کې د لرزې پیدا کېدو یا د لرسونو د لرزې سبب هم کېدی شي.
د نیکوتینو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
اول خو همدا ده چې انسان خپل عادي نارمل حالت په خویونو کې دا د لاس ورکي، دوهم دا ده چې قرار قرار باندې دغه سړی خپل وزن د لاس ورکي، او درېمه خبره دا چې اشتهای کمی، او د دې په خوا کې دا بالاخره ګنګسیت او د ضعف سبب هم کېدی شي. نو اوږدمهاله کې حتی د دغه حافظه دومره خرابیږي چې کله دا نیکوتین استعمال نه کړي نو ډېر شیان درنه هېر شوي، د وینې فشار لوړوي، د فشار لوړېدو سره د زړه ناروغي او د زړه د ناروغۍ سره د مرګ سبب کېدی شي. دا د خولې د سرطانونو په عواملو کې یو د نیکوتین استعمال چې په هغې کې سګرټ نسوار د هغې نور مربوطه چل مقیلون دا شیان دي چې دا زیاتره د وریو د ژبې د ستوني د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. او هغه هوایي نلونه چې سږو ته تللي او هغه د وینې رګونه چې د زړونو ته د دې د بندېدو سبب کېدی شي. نو د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی، او د دې غټه تاثیرات د انسان په پوستکي باندې لوک مخ وي، لاسونه وي، که هره برخه د وجود وي.
که پر امیندوارو ښځو باندې د نیکوتینو د اغیزو په اړه راته وایي.
دا نیکوتین په څو ثانیو کې د دوی وینې ته رسیږي، بیا په څو لحظو کې د وینې د لار نه دا د انسان مغز ته رسیږي، او حتی ډېر ماشومان وروسته د ولادت نه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی په ماشومتوب کې زاړه ښکاري.
هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد دي درملنه یې څه ډول کېدای شي؟
اول خو دا ده چې یو سړی ځان ته د دې بد عواقب مجسم کړي په خپل مخ کې، او د هغې د ترک سبب چې پرېږدي. یو کلک تصمیم نیول پرته د هر نوع تداوی نه مهمه خبره ده چې سړی دا کار وکړي. نن سبا یو څه دوایانې هم شته او ځینې نور مواد شته، مثلا نیکوتین داره ژاولې. منتها فرق څه دی؟ د هغې په اندازه کې د نیکوتین اندازه نسبت سګرټو او نورو نسوارو شیانو ته کمه ده، هغه د مضرتوب په ځای باندې مفیده باندې بدل شوي دي. نو دغه کولی شي دا په آهسته آهسته د دې د ترک کې ګټه ورسوي. خو زما په نظر زموږ تجربې چې د ډېرو ناروغانو باندې دا عملي شوې ده، هغه د دوی کلک تصمیم او په یو دم پرېښول دي چې دا به شاید د درېو ورځو نه تر شپږو ورځو پورې لږ څه ذهني ګډوډي ورته پیدا کړي، خو د یوې هفتې نه وروسته کاملا پرېښولو او ترکول باندې کامیابېږي.
د چې مشخصه اندازه د اړتیا سته چې مو ووایو چې دونه اندازه که یو څوک نیکوتین کار کړي نو دا به د ده لپاره ګټوره وي، او که تر دې زیات شي نو دا به د ده لپاره د احتیاط سبب شي او بالاخره به د ده د ناروغیو سبب شي؟
بله، ځینې تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د یو نه تر درې میلی ګرامه اندازه که چیرته په څلورویشت ساعته کې یو انسان واخلي د مختلفو خوراکي موادو نه، هغه د تاوان په ځای ګټه رسوي د انسان لپاره. خو کله که د درې میلی ګرامه نه زیاته شي نو دا وروسته بیا په احتیاط باندې سبب کیږي، او بالاخره که لس پنځلس میلی ګرامه ته رسیږي د ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې بیا شپېته میلی ګرامه ته ورسیږي دا د مرګ سبب کیږي، چې په هر سګرټ په څکولو کې د پنځه میلی ګرامو نه زیاته اندازه نیکوتین موجود دی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروار سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده، او اوس د خاطرې وار دی. ادریس د لوګر ولایت اوسېدونکی او څلوېښت کاله عمر لري. دی وایي چې د کوټې په ښار کې د نجاري دوکان درلود، د میوو لپاره یې کرېټونه جوړول او ښه کاروبار یې جوړ و. خو په دې وخت کې په چرسو اخته سو، او دیارلس کاله کېږي چې بېلابېلې نشې کوي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
په کوټه کې پیاخته سوی یم، هلته مې کار کوي په مارکیټ کې، نجار یم، د نجارۍ کار مې کوي. مخکې مې بس چرس مې څښل، له چرسو نه واوښتلم، تریاک وتلم، ورځ مې تریاک خلاصوي. ساقي ته ناست یم، سترګې مې اوښکې کولې، خوله مې وازه وازه کېدله. دې کې یو بل د انډیوال راته ناست و، لاس له دغه نه څه یو دوه درې دوده وویل، د پوډر لږ د درد په قرارې له دې نه بس ورو واوښتلم، د پوډر تغه مې ستا یو ورځ وویل، په سبا چې هغه کېدل هغه نه بتر پسې خمار کړم. بس د پروټوکریټو کار مې کوي، بس ورور هره ماشین مې خپله، هلته مې د کشمش صندوق جوړول په سرکیر ور کې، له دې ورځې مې اووه سوه اته سوه روپۍ داسې زر روپۍ به مې پکې پیدا کول، په درې سوه به مې کور ته ورکړي، نورې به مې د بس په نشه وایي. خو ورځ په ورځ تغیرات ولاړ، رنګ دې ژر دروالي، یقې دې دروالي، کار مې نسو کولی. کابل ته راغلم، نشه به مې چمن کې کوله، یا به پاس تپې نادرخان ته به راغلم، هلته مې کوله. ماخام به ولاړم مال ته سهار به تر ووت بس په هفته کې به درې ورځې به تللی نو درې ورځې به بیا راغلم کور ته کله به مواد خلاص بس بیا به ولاړم بیخي مې بس اصاب لاس ورکړي وو نو خامخا غلاوې هم راباندې کولی نه دی د عمل نشه کې حال کې به ولو موږ به ډېر میدار ولو دا سر به یې واوښتي برم نشه کړي یو وارې بس په لاس ورغلم په کوټه کې هغه والا یو ورځ داسې وه چې بس ورور روان اخیستلی یوه لیړۍ وه نه دی زه مې یو بلالی کړو تر څو مو کباړي پر رسوله بس ورور هم یې ګیر کړو وایي دا خو که پولیس ته په لاس ورکړو هغه هم یې نه کوي په بیټک کې یې کېنې وو د مهمانخانه کې بس راته یې له دغلا نه لاس واخ مان بیا یې نه کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځانه سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دی قربان چا، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخه دې ځان زر تیار کړه چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي راغوندم.
ژر کوه، نه وخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه چولکه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه دې چولکه، دا زما د ونډیوال امانت دی، ښار ته یې راسره وړم.
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به یې بله ورځ ور وړي. اوس مې غوټه ما درنه وه.
ورخطا کېږه مه، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زمون غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونه ځو ناروغي پسې ډېریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په غرونی کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده. ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په غرونی کې تړلی شي؟
ته ما ته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی ځم. پام کوه چې ماشوم پسې ځدي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. دا دې کار وشو له خیر سره.
هله خزې، راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه، ورورکه ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب څه شی راسره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي که؟
سمه ده، خو لې ته پاتېږه چې زه دې تلاشي کوم. ها، دا دی تلاشي مې که. ښه ښه، په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره که. ها، دا دی وګوره. داسې څنګه وګورم؟ اورنه ځینې خلاص که.
څومره ښه ویده دی، ولې را ویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص
که. ها، دا دی خلاص مې که.
ته را دی خو که چې زه یې د پمپرم وګورم.
ها ها، اوهو،
دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړي وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
و سړیه، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوي او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ د ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیه، تا خو تلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه. مون مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالی ور واغوسته. دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پامپر کې ایږي وو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زاورو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.